باندې هغه پر یو نارینه باندې ډاډه وي، ځکه چې د نارینه او سپورټ کنه یې هیڅ وخت یو ښځه پر بل ښځه باندې ظلم نه کوي. دا به هغه د نارینه د خسر، د پلار، د خاوند، د ورور، د هغوی د خوات څخه دا سپورټ کیږي بیا پر بل ښځه باندې ظلم کولای شي. په غیر له هغه ښځه هیڅ وخت پر بل ښځه ظلم نشي کولای. نو زموږ ټولنه چون پښتني ټولنه ده، همیشه د نارینه او د خوات څخه موږ تر فشار لاندې یو، همیشه موږ د نارینه او د خوات څخه تر خشونت لاندې یو. نارینه که خاوند یې، که پلار یې، که خسر یې، که لیور یې، یعنی عموما ما د کونډیانو سره دا برخورد لیدلی چې کله چې یو مېرمنه کونډه سوې ده نو بیا اولې لیورونه دستي ورته چارزانو ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، که لیورونه ونه لري د اکا زامن ورته ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، او ځکه چې خپل بیخي خپل مال او ملک یې ګڼي. موږ په منطقه کې داسې اصول ده چې هغه د دوی مال او ملک ده، باید که خپل ورونه یې ژوند دي، خپل ورونه دي نکاح پرې وکړي، که خپل ورونه یې نه نو د اکا زامن دي پرې باندې نکاح وکړي. حتی کاکا خسر کولای شي چې دغه کونډي ځان ته خپل کور ته هر څه چار چاته ورکوي، هر څنګه کې چې کوي هغه به تصمیم ورته نیسي. یعنی دا خپل حقدار نه ده، خپل د واک نه لري دغه ښځه. په شریعت کې راغلی ده، په صراحت باندې احادیث ته په دې اکله کونډه خود مختاره وي او خپل وکیل حتی کېدلی شي په نکاح کې. نو متاسفانه چې د حقوق همیشه چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی، بالخصوص موږ خپله په ټولنه کې، پښتني ټولنه کې، د نارینه او د خوات څخه سلف سوی ده.
میرمن ستانکزی، تاسو د میرمن نیازی خبرې واورېدې. دوی وایي کله چې یو میرمن په بلې میرمنې باندې ظلم کوي نو دلته بیا د نارینه ډاډ ورسره یا د نارینه ملاتړ ورسره. اوس نو ښځو ته څه پکار ده؟ هغه ښځه چې ظلم کوي او په هغې ښځې باندې چې ظلم کېږي،
اصلا هغه خپل حد نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه سو استفاده کوي. که یو مېرمنې ته مثلا یو څوک مشري ورکړي، په دې معنا نه ده چې هغه مثلا تر خپل لاس لاندې کسانو باندې ظلم وکړي یا ستم وکړي. نو دوی باید څه چلند وکړي، څه برخورد وکړي، تر څو نورو ته الګو شي، تر څو نورو ته یو بېلګه شي، یوه نمونه شي، او له هغه نه مثلا په خپل ژوند کې نور هم مثلا ګټه واخلي او استفاده ترې وکړي.
میرمن یزی، لغه وخت نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي دي، نو په میرمنو باندې یو شمېر بندیزونه لګېدلي دي چې هغه د تګ راتګ په برخه کې ده، د حجاب په برخه کې ده. مثلا دا خپله د دې لامل سوي چې په یو شمېر کورنیو کې هغه نارینه هم په عامه اصطلاح هغه تبرې لاسته پیدا کړي. البته یو شمېر نارینه ښایي ټول نه، په میرمنو باندې د تګ راتګ په وخت کې بندیز لګوي یا په حجاب ورته خبرې کوي، یو ډول تر فشار لاندې راوستلي. په دې اکله تاسو نظر غواړم ځان سره ولرم.
حقیقتا اوس تر پخوا ډیره سوې ده دغه ظلم پر ښځو باندې، او ډیر د هغوی حقونو سلف سوي دي او ډیر تر فشار لاندې دي. د دې ټولو دپاره پکار ده چې ښځو ته په لومړي سر کې باید د تعلیم فرصتونه مهیا سي، د عامه پوهاوي فرصتونه ورته مهیا سي، تر څو چې ښځې خپله آګاه سي، خپله باخبره سي خپل د حقوقو څخه. کله چې څوک خپل په حق حقوق نه خبر نو څنګه د خپل د حق غوښتنه وکړي؟ او حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو دپاره موږ باید دلته په ککرۍ کې یو څه ولرو، تر څو ودرېږو، مقاومت وکړو، او دلایل ولرو، منطق ولرو، شرعي د اثباتولو دپاره موږ سره مثالونه وي، او همداشانت احادیثو څخه آګاهي ولرو چې په احادیثو کې سره غلي دي. موږ پیغمبرانو څه کړي دي خپل د ښځو سره؟ آیا هغوی مسلمان نه وو؟ دوی مسلمانان دي؟ هغوی ښه کول خپل میرمنو سره، او دوی خنکی خپل د میرمنو سره، خپل د خوندو سره، خپل د میندو سره د هغوی حقوق سلفوي؟ آیا رسول الله مبارک خپل په اخیری وینا کې د دې یادونه نه وکړي چې خپل د ښځو سره په نرمۍ سره برخورد وکړي؟ د نرمۍ څخه هدف څه شی ده؟ نرمۍ دغه نرمۍ ده چې هغه ته حق ورکه، هغه ته د تعلیم حق ورکه، هغه ته د پوهې حق ورکه، چې هغه خدای وپیژني، ځان وپیژني، ځان حقوق وپیژني، اته حقوق وپیژني، کې ته پلار یې، کې ته خاوند یې، کې ته خسر یې، کې ته حق حقوق وپیژني، خپل حق حقوق وپیژني، تر څو چې په ټولنه کې هغه په آرام فکر باندې ژوند وکړي، هغه خپل د ژوند په جوړونه کې خپل د حق له د منطق څخه کار واخلي، د پوهې په ذریعه باندې. قرآن کې په صراحت راغلی ده چې آیا پوه خلک او ناپوه خلک سره یو دي؟ بیرته الله پاک خپل دا حکم کړی چې نه، سره یو نه دي. یعنی که فرق لري پوه او ناپوه خلک، که قرآن دا حیات مونږ منو، نو ولې مونږ خوندو ته تعلیم حق نه ورکوو؟ ولې د حق نه اخلو د خو ظلم د سر سر د خپل ستر ظلم د ستر جفا ده چې هغه ته تعلیم حق نه ورکو نور د میراث حقونه او نور د ژوند حقونه او نور ټولنیز حقونه خو په ځای پرې ده.
بله میرمن ستانک زې تاسو بدره توې چې کله په لوړه کاچا خځو ته حق نه ورکول کیږي چې هغه حکومت دی بیا نو په کورنیو کې به د میرمنو وضعیت څه ډول وي؟ البته په کورنیو کې چې د زده کړې کچه ټیټه ده
خپل منفی اغیز او تاثیرات لري. حاصل کور نه منشا اخلي مونږ هغه ابتدایي ژوند له کور نه شروع کیږي چې له بعده مرکز مونږ په پښتني ټولنه او کورنۍ کې دا موضوعات ډېر زیات دي او همیشه د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي. همیشه ښځو ته البته زه ټول نارینه نه یادوم، واقعا مونږ د فخر وړ او د افتخار وړ نارینه لرو چې همیشه مثلا خپل کورنۍ نه حمایت کړی ده او هغوی یې سپورټ کړی دي. خو په کلیو بانډو کې او نننی نظام کې هم البته ډېری هغه کسان دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه ډېره کښته او ډېره ویلی شم چې حتی نشته. یو سند له یو مسجد نه راوړی ده، له یو ځای نه یې راوړی ده، اوس مثلا په یو لوړه کرسۍ کې مثلا ناست یو هدایت ورکوي او کار کوي. دا خپله یو جهمه ده د ښځو په حق کې دغه د کور چارې او کارونه ترسره کړي. هغه کارونه یوه ښځه باید د کور له چاپېریال نه بیرون کار ونه شي کولی په داسې حال کې چې اسلام د ښځو لپاره واقعا هغه اساسي حق او حقوق د اسلام په چوکاټ کې اسلام ښځې ته ورکړي دي. مونږ شکر مسلمان یو، له هغه نه همیشه پیروي کوو. خدیجه لومړنۍ میرمن و چې تجارت یې کاوه. دا هغه څه دي چې د مونږ کورنیو هغه نه زده کړې له کابل او یا داسې دوی همیشه په تور تم کې ساتل شوي دي تر څو همیشه دوی په همدې شکل سره ژوند وکړي او د نورو بردګي او غلامي وکوي. نو دغه هغه موضوعات دي چې له کورنۍ نه منشا اخلي او نن دا کسان مثلا قدرت ته رسیدلی دي یا مثلا کرسۍ ته رسیدلی دي، نو دوی بیا په نورو باندې دا موضوعات تطبیقوي. خو یو څه ویلی سم چې دوی د نورو په لمسون باندې په افغان میرمنو باندې دا ظلم دا ستم د جفا یې راخیستی ده. په داسې حال کې چې دوی خپله کورنۍ په بهر کې ژوند کوي او زه آګاهي لرم د هر یوه خورې د هر یوه میرمنې د هر یوه لورې په ډېرو لوړو لوړو زده کړو باندې لګیا دي او تحصیل کوي او زده کړه کوي. خو له بده مرغه زما افغان میرمنې ته دایره محدودوي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي. له بده مرغه زما افغان پیغلې ته دایره محدودوي هغه پوهنتون ته نه پرېږدي. له بده مرغه زما ماشومه ته دا زمینه نه برابرېږي تر څو هغه زده کړه وکړي، هغه هم له نړۍ سره سیال سي. د نن افغان میرمنې د پرون افغان میرمنې او د تیرې ورځ افغان میرمنې هماغه څوک دي چې ملالۍ په خپله یوه چیغه باندې د افغانستان زمریو ته دا روحیه ورکړله چې مونږ کولای سو یو د بل په څنګ ودرېږو او خپل د هیواد استقلال واخلو. نو همدغه راز افغان میرمنې په لوړو کچو کې کار کړی، زده کړې کړی، په بهر ملکونو کې هم دوی کار کړی، واقعا د فنګ وړ کارونه یې کړي دي او ډېر لوړ لوړ امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. همدغه راز په هیواد کې هم نور افغان میرمنې نه غواړي چې بېرته سفر ته لاړې شي او بیا له صفر نه شروع کړي. نن هم تر ټولو زیاته مبارزه همدغه میرمنې کوي او سبا به یې هم کوي او خپل حق به له دوی نه اخلي او دا به نړۍ ته ثابتوي چې افغان میرمنې غلې نه پاتېږي، خپل حق لپاره به تل مبارزه کوي. مونږ که هر څه وي مبارزې ته مو ادامه ورکړو.
بله ډېره زیاته مننه میرمن نیازی. میرمن ستانکزی په خپل خبر کې ویل چې د ښځو یو لوی حق زده کړه ده چې له بده مرغه افغان نجونې اوس ورنه محرومه دي. دا د سږ کال چار نیمه امتحانونه هم تیر سوله، یعنی یو کال په تېرېدو ده چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونو درس ونه ویلي. تاسو څه راته وایئ؟ آیا دا باید داسې په اسانه باندې بېرته جبران سي یو کال وروسته پاتې کېدل؟
افسوس خبره دغه ده، یعنې واقعا دردونکی ده دا خبره چې زموږ د ماشومانو د درس سلسله نه قطع سوې ده. د انجونو څخه هغه لړۍ یا هغه زنجیر خطا سوې ده اوس چې هغه په هغه سلسله باندې مختتله. د تعلیمي نصاب اصول د څه ده چې یو صنف کتابونه د بل صنف کتابونو سره په مرتبط کې دي، یعنی که هر مضمون د ساينسي مزامین دي، که ديني مزامین دي، که نور اجتماعي ټولنیز مزامین دي، ټول یو بل سره ارتباط لري. د دوی څخه دغه رابطه به قطع سو. د سی د دیندار او وقفر اغله د دې جبران ول واقعا د تشويش ورده او فکر نکوم چې د سې حسانی باندې جبران هم شي.
بله خوانځي و ترل سول بلې خواغه میرمنې چې دوی دند درلودلې د دوی ندیر شمیر خپل وظیفه له لاس ورکړې. بیا میرمن ستانګ زینب پختو تاسو د افغان میرمنو وضعیت